دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ ده او د 2023 کال د اکتوبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په کوټه کې د کروندګرو احتجاج، په پاکستان کې د افغان کډوالو غوښتنې او د هرات پر زلزلې او د اسرایلو او حماس ترمنځ پر جګړې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په کوټه کې د لوډ شیډنګ پر ضد کروندګرو مظاهره کړې ده. ملګری ملتونه وایي په هرات کې زلزلې 12,000 کسان اغیزمن کړي دي او د اسرایلو او حماس ترمنځ نښتو کې د وژل شوو شمیر 4,000 ته رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې کروندګرو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. تیر ورځ د زمیندار اکشن کمیټي پر ژغ مظاهره چان د کوټې په یو بلوبغالي کې راغونډ سیول چې د بلوچستان له نورو ضلعو ګڼ شمېر کروندګر هم په کې شامل سیول او هلته احتجاجي پر لټ پیل کړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه د کم کړي. د دوی په خبره په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی وي چې له وجې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د مظاهرې یو ګډونوال حاجي عبدالله پانیزي وویل چې د بجلی بلونه پوره ورکوي خو پر هغه سربېره لوډ شیډنګ روان دی.
نوی برباد ہے زمینداری هغه شی دا د کوم قومو د کوم ملکو زمیندار آباد دی هغه ملکونه آباد دی ځکه زمزک سره وزیر سره نو موږ ته را باسو نو مصطفی وسایل راکه چې راوی باسو.
بلخ د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان سگزی د پرلت له مشرانو سره خبرې وکړې او د هغوی د غوښتنو د حل کولو ډاډ ورکړ. تر هغه وروسته احتجاجي ناسته ختمه شوه خو ګډونوالو وویل که چیرې دوی غوښتنې پوره نه شوي نو بیا احتجاجي ناسته پیلوي. دا به داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د غلا پر ضد کمپاین روان دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په کابل تحصیل کوټلی کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې 25 کسان ژوبل شوي دي. د کابل تحصیل ځای اوسیدونکو او د ژغورنې ادارې رسکیو یو دوه دوه چارواکو نن مشال اډیو ته وویل چې د واده یو فلاین کوچ له پاینده کلي څخه د الیګرامي پر لور روان و چې کندې ته پرېوتی. په پیښه کې 25 کسان زخمیان شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د روغتون چارواکي وایي د شپږو ژوبلو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. پیښه په موټر کې د زیاتو سفرلیو کښنولو له وجې مخته راغلې وه. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبایلي ضلعو کې د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړول اعلان کړی دی. د فاونډیشن مشر عبدالکرم پرون مشال رادیو ته وویل چې د دې منصوبې هدف د قبایلي ضلعو په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې ښوونځي پکې نشته. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به 25 سکولونه جوړوي او د ودانۍ استادانو تنخواګانې او د زده کوونکو فیسونه به حکومت ورکوي. د ده په خبره حکومت د دې لپاره 80 میلیونه روپۍ ځانګړي کړي دي. د فاونډیشن په خبره د دې منصوبې له مخې به سږ کال په باجوړ، ممندو، خیبر، کورمه، اورکزو او شمالي وزیرستان کې سکولونه پیل شي. په خبر پرمخا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دی نه راجستر شوی افغان کډوال راجستر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې حکومت دی له غیر راجستر شوی کډوالو سره ښه سلوک وکړي او هغوی دی نه نیسي. د شورا مشر بریالي میاخیل وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافات پر سر د کډوالو له ځورولو ډډه وسی. د زیاته کړه چې د پاکستان حکومت په دې اقدام ولسونه هم خپه کیږي او دا هیله لري چې غیر راجستر افغانان دي نه سنوي. د پاکستان حکومت له د افغان کډوالو د عالي شورا د مشرانو سرګندونو او غوښتنې په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو او خپرونو چارو نگران وزیر مرتضی سولنګي د اکتوبر پر 8 د پاکستان له ډان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ټینګار کړی و چې له اکتوبر میاشتې وروسته به د افغانانو په ګډون هغه ټول بهرنیان له هیواده باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګری ملتونو د بشیر مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي د افغانستان په هرات کې له اول زلزلې راهیسې شاوخوا 12,000 کسان اغیزمن شوي دي. دې ادارې پرون په بیان کې ویلي چې له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر شایي لوړ سي. پرون هم هلته یوې ضروري زلزلې د هرات ولایت لړزولی و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په وینا 112 کلي زیانمن کړي ول. د امریکا د ځمکې مهمې اداره وایي چې پر ریختر درجه د دومې زلزلې زور هم د اکتوبر د 8 زلزلې په څیر 6.3 و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته رسېدلی دی. بلخوا اسرائیل ژمنه کړې چې حماس ډله به په بشپړه توګه له منځه یوسي. بلینکن به هڅه وکړي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په راخوشي کولو کې مرسته وکړي. په یرغمل شوو کې ځینې امریکایان هم شامل دي. انتونی بلینکن د حماس تر بریدونو وروسته د یووالي شولو په مخه د اسرائیلو په سفر دی. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې په هغه هیواد کې تر 1200 زیات کسان وژل شوي چې ډیری ملکي وګړي دي. بلخوا په غزه کې چارواکو ویلي دی چې د اسرائیلو هوایی او توپخانی بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اکتوبر پر 1 په ټلویزیوني وینا کې حماس ډله د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره پرتله کړه او ویل چې د حماس هر غړی یو مړ سړی دی. او د 50 اوور کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې د جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا دا وخت بیټینګ کوي او تر دې دمه په درو اوورونو کې 8 منډې جوړ کړې دي. تر دې وړاندې جنوبی افریقا بیټینګ وکړ او په ټاکل شو 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سفزیدو 311 منډې جوړ کړې وې. په نړیوال کپ کې سبا د بنګلاديش او نیوزیلند ترمنځ لوبه کیږي. د کرکټ نړیوال کپ فائنل به د نومبر پر 19 په احمد آباد کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه. خبرونه مله مشال اډو څخه واوریدل. په روان غړی کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شي. د بلسان کروندګرو په کوټه کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج پر وخت ویلي چې هغوی دومره بجلی نه لري چې مزګو ته اوبه پرې ورکړي. پاکستان میشتو افغان کډوال یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د ایستلو امر دې بیرته واخلي.
دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې راولاړي، ډېر مشکلات پیدا کوي، په تعلقاتو باندې مسر کوي، ولسونه هم چې دی خفه کېږي په دې باندې.
ملګري ملتونه وایي چې په هرات کې د زلزلو له کبله شاوخوا 10000 کسان اغېزمن شوي دي. ځینې مرستندوی ادارې وایي چې هلته له اغېزمنو سره مرسته دوام کړی دی.
هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي، شپه ورځ موږ دلی یو د خلکو په خدمت کې.
پروان خبرونه کې پر دې سربیره یو شمیر نور کورنی او سمیز راپورونه هم لرو. له مشال اډیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خبري چټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ هم اوریدلای شئ. زموږ د مشال رادیو اپ پته ده مشال رادیو، چې موږ داس لیکو ام ای اس ایچ ای ال ار ای ڈی ای او. اوس راځو د راپورن پر لور. د ولسان کروندګرو په کوټه کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج پر وخت ویلي چې دوی دومره بجلی نه لري چې زموږ له پرې اوبه ورکړي. دوی ویلي چې حکومت بلونه پوره غواړي خو بجلی یې په څلور ساعتونو کې 2 ساعت هم نه وي. کروندګرو سره په مظاهره کې سوداګر هم شامل شوي ول. له دوی سره د حکومت وزیران مذاکرات وکړل او ډاډ یې ورکړ چې مسلې به حلوي. کروندګرو پر دې ډاډ احتجاج ختم کړ خو خبرداری یې ورکړ چې که مسله حل نشوه نو دوی به مظاهره پراخوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ایوب تین راکوي.
د لارین چې کله د گورنر او اعلی وزیر د ودانۍ و مخترا ورسېدی نو په یو پرلت کې بدل شو. پرلت ته په خپل وینا کې یو کروندګر اجی عبدالله پانیزی وویل چې واپډا یا کیسکو دوی ته 2 ساعته بجلی ورکوي، لکن د دوی څخه د 24 ساعتو د بجلی بل غواړي. پر دې محل د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي نظر علي پیرالیزي زیاته کړه چې په صوبه کې د پښتنو او بلوچستانو معاشي قتل روان دی.
دا د مخ تیزی پر میډیا باندې کار کوي. دا خو د ملک د جوړېدو خلک دي، دا د ملک د برابرېدو خلک دي. دوی د درو ګانټو یا د څلورو ګانټو د لوډ شیډنګ د برابرېدو د پاره د خپل حق د پاره چې ما فصلونه تیر کال اعلی عذاب را باندې وستلي وو، د عذاب د وجې ما خپل فصلونه د لاسه ورکړل، خپل ذمهداري ما د لاسه ورکړله. نن چې دی دویم عذاب چې د واپډا سنسکو مشر دی، دا جان بوجکې دا په خپل زور په خپل زبردستي باندې دا د پښتانه نوم شکت علیم روان دی پر موږ بادرام بند کړو زه خپل یو تاجر یم ګرد ورځ راله راسي ما ده د لږ روپۍ سمدا اوس پر پنځو ژبو درولې ده
د پرلتو برخوالو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سردار امجد ترین هم وینا وکړه او ویل چې تر څو د کروندګرو ستونزې نه وي اوارې شوي تر هغه وخت پورې به دوی په کراره نه کښېني
مستی اسوک دل تک نہ راضی پدا سرل مار کے ناستی ایزان موس نہ پیجو چدا از موس دا سوری سرا ولی دون زولن شروع دی کم غلط کار دا زمیندار کی چش لرو موس پدا صبا کی موس پ زلو کی چش لرو کم یا کارخانه او فیکٹری او موس دا سرکار را جوړ کړي دی و موس دا را وشی زموس تے بازارات باندې پاکستان چلی جی په پاکستان کې زمیندار دی یا تاجر دی زما تاجران دکانونه په دې زمیندارانو چلیږي لیکن که سرکار نه موږ ودې ته مجبوره کوي دا ولس ودې ته مجبوره کوي چې دوی د دې سرکار خلاف راوځي بیا سار روډونه هم بندو بیا سار په جام هړتال هم کوو بیا سار شچډون هړتال هم کوو
هلته د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان اچکزی د پرلت وځای ته ورغلی او د پرلت مشرانو سره خبرې کړې دي دې محل کروندګرو او صوبایي حکومت خپل غوښتنې وړاندې کړې او جان اچکزی و دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به ډېر ژر د دوی ستونزې هوارې کړي پر دې تسلی باندې کروندګرو خپل پرلت د ختمولو اعلان وکړی او ویل که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د اکتوبر په 13مه نېټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د احتجاج په توګه ټولې لویې لارې او سړکان بند کړي د کروندګرو له لوري د احتجاج په داسې وخت کې سوی دی چې د وابډا یا کیسکو لخوا د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بجلی د غلا او بلانونه ادا کوونکو په ضد کمپین روان دی د اکتوبر په 11مه نېټه په کوټه کې د کیسکو لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې بجلی بلان نه ادا کوونکو 4.5 لک کسانو څخه تر اوسه یې 1.4 میلیونه روپۍ وصولي کړي دي دا ډول یې د بجلی د غلا په تور کې 1.5 لک درخواستونه ورکړي او 340 مقدمې درج کړې دي
زموږ غلم مشال رادیو خاوري نن د اکتوبر 12مه ده لنن څلیر وشت کال وړاندې په 1999 کال کې د ها وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د ها وخت وزیر اعظم نواز شریف د پوزي کو د تالالاري لواک لري کړی دا چې څلیر وشت کال وروسته په پاکستان کې جمهوریت پر کوم پړاو ولاړ دی هم دا پښتنه د مشال رادیو ګلایاس په پېښور کې د خبريال شمیم شاهد څخه د مرکې په سر کړې ده نو وړي په جواب کې وایي
اثرات خدا ہو چھے دا پاکستان کی سویلین گورنمنٹ دیر کمزور شو اور دا فوج اثرات دیر زیاد شو ٹول ادارے چکم دین آغا دا فوج دا کنٹرول دلان دیرا لے اس چکم دے کمنگور وہ پاکستان کے خوفا بظاہرہ سویلین گورنمنٹ تھی کاغا دا نوار دا آغی نرسو کاغا دا نوار شریف ہو کاغا دا پیپلز پارٹی ہے مخلوط حکومت ہو کد عمران خان ہو وہ دن نہ ټول اختیارات چکمو آغا فوجانو سره د ملټری اسټابلیشمنت سره او بل چې ملټری اسټابلیشمنت یوازې په سیکورټی او په اډمنستریشن نه بلکې په جوډیشری باندې او نور چکم ادارې وي
شمیم شاهی صاحب په یو وخت کې داسې هم ګومان کېدل چې کله پرویز مشرف له واکه لرې شو او د پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغله نو هغې نه پسې داسې ګومان کېدلو چې فوج به نور په سیاست کې لاسوهنه نه کوي خو د هغې نه پس ته هم موږ یو تسلسل وکړو دې ته څنګه ګورئ تاسو
جو چکن دا ایوب خان مارشل لا ختم شو نو فوج ډیر زیات بدنام شو د فوج خلاف تا او تریخوال ډیر زیاتو بیا چکن دا یحیا خان په خو شو په 1901 او یم کې نو پاکستان هم تقسیم شو فوج مو شکست پړل نو پاره نورست بیا هم دا خلکو دا وی چې داسې بنی او بیا چکن دا ضیا الحق مارشل لا وا اور یو لس کال پر ضیاءالحق کو ماشاء اللہ کی دا کلاشن کوپ کلچر را گئے دا ہیروئن کلچر را گئے جو دا مذہبی انتہا پسندی را لنو خلق ہوئی چی دا دا پوجا خیری وار دے پوجیانو تبر دین رستو سبق پکاری اور شکتا سو گوری نو دا باجوا ہم دا حالو دا باجوا رتلو سرم خلقو داوی چی پوج لپکار داری چی نور پر سیاسی معاملو کی مداخلت نکے خدا بدا مرغا مطلب دا سیونی شی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خپل یو پالیسی هغه چرته هم د اقتدار د لاس ورکول نه غواړي.
شمیم شاهی صاحب یو اخری پوښتنه، څنګه تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې نگران حکومت ته خو داسې راپورونه چې دې تر شا هم اسٹیبلشمنٹ لاس دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې په پاکستان کې د پخوانی تجربو نه زده کړې نه دي ترلاسه شوي؟
نه، د بده مرغه داسې بالکل نه دي شوي. هغه غلطۍ چې کوم د 1900 نه شروع دي هغه بیا بیا تکرار کیږي، او بیا بیا چې کوم دی نو سیویلین گورنمنٹ یا الیکٹڈ گورنمنٹ چې کوم دی نو هغه کمزور کیږي، تاریخ کی مداخله کیږي، او د دغه وجه نه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دی نو هغه دوام هغه سسټین نه سسټین کیږي، او د خلکو مسلې ورځ تر ورځ زیاتیږي، ملک ته مشکلات او خطرات هغه ختمیږي نه بلکې هغه زیاتیږي.
شمیم شاهد او چې د پرویز مشرف د کودتا پړې د ګلیاس پرتین جواب ولی پاکستان میشت افغان کډوال وای نه پوهیږي اسلام آباد یې ولې د استلو پریکړه کړې، ځکه چې د دوی شتون پاکستان ته ډیره ګټه رسولې ده. دوی به خبره په پاکستان کې پنګونه کړي چې لوجه ځای اقتصاد بهتر شوی او خلکو ته روزګار پیدا شوی دی. په دې اړه په پېښور کې د افغان کډوال شورا مشرانو یو خبري غونډه کړې چې د مشال رادیو خبريال غلام غوث نور حال راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 11مه نیټه د افغان کډوالو د عادي شورا مشرانو او استادو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې ناقانون افغان کډوالو سره د هم خسلوک وکړي تر څو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي. د افغان کډوالو د عادي شورا مشر بریالي میاخیل په دغه اړه په خبري کانفرنس کې وویل
دغه غیر قانوني مهاجر چې پاکستان ته راغلي دي دغه زمونږ په سیر راغلل، زمونږ په شان پاکستان ته راغلل او بیا دلته منګم داسې قانوني شو دی مسراغل منګه افغانستان ته درخواست نو ورکړي کېږي چې منګه پاکستان ته ځو او بیا منګه د قانوني کیږو. دا هم دغه سراغل سرحد کراس کې د مجبوریتونو په اساس دلته سیاسي پناه واخیستله، نو اوس هغه ته غیر قانوني وي او دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې او لاړی ډېر مشکلات پیدا کوي، په تعلقات باندې مسر کوي، ولسونه چې د خفه کیږي په دې باندې. نو زمونږ د پاکستان نه دا خواهش دی چې دا خلک واپس کوي مو او دوی هم دلته
د مهاجرینو د شورا مشران وویل چې د پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په سر دی د کډوالو د زورولو او د تجارتي هلو ځلو د متاثره کولو څخه ډډه وکړي شي. د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو لپاره اسانۍ برابرې کړي شي نو دا به د پاکستان په ګټه وي.
ورا دلته په پاکستان کې په زرهاو افغان تجاران دي چې هغه لګیا دي په حال پاکستان کې انویسټمنټ کوي، هغه پاکستان کې تجارت کوي، زمنګ د خارجي ملکونو نه مالونه راځي، من دلته پراپرټیان لرو، من دلته د ګاډي لرو، سیستمونه زمنګ دي خو زمنګ په نامه نه دي، دا د هغه پاکستانی په نامه دي زمنګ کومرونه یا ملګری چي دي. خو زمنګ دا مطالبه ده د حکومت پاکستان نه چې برای مهرباني مونږ ته د پیو آر کارت باندې دا کوم فسیلیټانی پاکستانی تجارانو ته تاسو ورکوې دغه فسیلیټانی باندې مترقبه.
په پیښور پریس کلب کې د افغان کډوالو د مشرانو د غوښتنو پر رد عمل کې حکومتي چارواکو سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټي د اکتوبر په 3مه نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې وروسته په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستان وځي، غنی وروسته به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. د مرکزی حکومت د دې اعلان وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو ټولو افغان کډوالو کې سخته ناارامي رامخته شوې و. خو د اکتوبر په 10مه نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی یو نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارت لرونکو او افغان سیټیزن کارت لرونکو کډوالو د نیولو او تنګولو څخه ډډه وکړي شي او اړوند ادارې دي په دې امر په کلکه عمل وکړي.
زموږ غل مشال رادیو خبري په اسلام آباد کې په وغونډه کې ځینو سیاست پوهانو او څېړونکو اندېښنه شولې چې شای راتلونکي ټاکنې له هغې مودې وځنډېږي چې د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د 2024 کال د جنوري په وروستیو ورځو کې به عام انتخابات کوي. په دې اړه نور حال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن کسه هم اعلان کړل چې د روان کال جنوري په اخیرنۍ هفته کې په ملک کې انتخابات کوي، خو ډېر سیاسي ګوندونه، مدني فعالان، تجزیهګران او د سیاسي علومو استادان اوس هم باوري نه دي چې انتخابات به په وخت وشي. دوی ویره لري چې انتخابات په وزن لیکي او که چېرته رستو کیږي هم نو د اسټبلیشمنټ د لاسوهنې نه به خالي نه وي. په دې باره کې په 11 اکتوبر پیل ډیټ نومې تنظیم په اسلام آباد کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې ټولو ګډونوالو یې دغه اندېښنې څرګندې کړې. د پیل ډیټ غونډې ته د پیپل پارټۍ جنرل سیکرټري فیروز الله بابر، د پنجاب پخوانی گورنر شاهد حامد، د نوي جوړ شوي ګوند استحکام پاکستان غړي اسحاق حقوانی، د تحریک انصاف نماینده شعیب شاهین او مسلم لیگ نون پخوانی وزیر ډاکټر طارق فضل چودھری هم ویناوې وکړې. د ویناوالو د اندېښنو په اړه سیاسي کارکوونکي او په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد ډاکټر ګلمرجان مشال رډیو ته وویل،
څو پورې دا د عمران خان جوړه کړې هوا دوی کنټرول کړې نه وي، د عمران خان یې په ټیکنیکل طریقه باندې مخه نیولې نه وي، د هغه پاپولریټي راکمه شوې نه وي. زما نه دی خیال چې دوی به د الیکشن غلطي وکړي، نو د نګران حکومت سره دوی فول اختیار ورکړی دی، هغه به دا سیستم چلایي چې څو پورې عمران خان د مستقبل پته نه لګي، عمران خان دوی د میدان ونه باسي تر هغه پورې به هم د ککې سره روانه وي.
د پیل ډیټ غونډې ته وینا کوونکو په دې هم خوشحالي څرګنده کړه چې په تیرو انتخاباتو کې د نتیجو سیستم د خرابېدو تر اوسه پلټنې ونه شوې. زیاتره ویناوالو اندېښنه ښکاره کړه چې د تحریک انصاف د 9 می د احتجاج په بڼه به د ملک طاقتورې حلقې په سیاسي هلو ځلو او سیاسي کارکوونکو نور بندیزونه ولګوي او انتخابات به وځنډوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال رډیو ته وویل،
په ولسي کچ باندې او ځینې سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغوی اندېښمن دي چې ګنې دا موجوده نظام دا د اوږدې مودې لپاره جوړ کړی شوی دی، د هغوی دا چې کوم اندېښنې دي نو دا په ځای دي چې ګنې موجوده چې کوم انتظام دی یا واکمن چې کوم دي اسټابلیشمنټ، هغه له فلحال هغه د الیکشن په موډ کې نه دی. خو دا خبره ده چې فشار هم ډېر زیات دی، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان پیپلز پارټۍ رنګ یو غټ ګوند چې کوم دی نه هغه هم د دې په حق کې درې خبرې په فوري توګه دي انتخاب شي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم چې د پلیټ غونډې ته وینا هم کړې وه، د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه، په سیاست کې د پوځي اسټابلیشمنټ زیاتېدونکی کردار د ټولو لپاره د تشویش وړ دی. دلته د انتخابي درغلیو نه مطلب صرف د الیکشن د ورځې انتظامات ګڼل کیږي چې په دغه ورځ څه کیږي، خو اصل خبره د سیاسي انجینیرنګ ده چې هغه د انتخاباتو نه ډېر وړاندې شروع کیږي. سیاسی ګوندونه ماتول، نوی ګوندونه جوړول او وفادارۍ بدلول ټول سیاسی انجینیرنګ دی. په ملک کې سیاسی انجینیرنګ ختمولو ته توجه کول پکار دی. دغه ورځ جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په جنوري کې د انتخاباتو په اړه ویلي چې په دغه میاشت کې د ملک په ځینو سیمو کې واورې کیږي او خلک پولیس نشنونو ته نشي تللی. خو بلخوا پیپل پارټي، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نیشنل پارټي د زر انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. دې سره سره نړیوالې مالیاتي ادارې لکه IMF او ورلډ بینک هم پاکستان ته د قرض ورکولو نه وړاندې په ملک د سیاسي استحکام راوستلو غوښتنه کوي، چې معنا یې په وخت انتخابات کول دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو ساوري په بلوچستان کې للسی زراحیسی بلوز بیلتون پالی وسلوالی ډلې له پاکستانه د ازادي لپاره جنگي رخ په دې ورستوي کې بریدونه ډیر خونړی سوي دي. دا ډلې وایي د بلوچستان پر خاور او وسایلو باید په خپل د ځای بلوچستان واکوي، نو ځکه خپل واکي غواړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه له دوی سره جنگي او په دې لړ کې ګڼ بلوچستان په زور غیب کړل سوي هم دي. خو اوس په بلوچستان کې د بلوچ په سیمو کې مدرسې او مذهبي تنظیمونه زیات سوي چې ورسره د سخت دریزي ویره پیدا سوي ده. په دې اړه نور حال بوریوال کاکړ راکوي.
د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبی امنیتي حالاتو تړله اندېښمن کړی دی. د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې مذهبي سخت درزي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده. د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مخکښ ثناء الله بلوچ وایي د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سخت درزي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی.
موږ خدا پوهېږو چې دا دانسته تور چې د اسلام آباد یو پالیسي دی، ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته. بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېره پروګرسیو خلک وو. موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 شپېته کال کې چې سیاسي پروګرس سوي دي، هغه ډول د پروګرسیو پالیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دي. موږ ټول مذهبي خلک یو، لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی، هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېره ښه چلاسه دي.
سناولا بلوس وویل چې مذهبي سخت درزي یوازې د خلکو ژوند ته نه، بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده. د بل بلوچ ملت پال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سخت درزي خورا زیاته سوې ده. د ویل چې هلته د دې لپاره کار سوی او د زیات غربت له کبله داسې مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومانو یې خرچ نه راځي.
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے
دا قام پہ ہے بلوچستان لا مذہب سر تڑی دی خو سخت دریزی ندی اس ٹولن ٹولا سخت دریزی شوی دا او دا مدرسو دا نظام چی چمر خلق پیدا کوی اگوی رازی نور مدرسی جوڑوی بلوچ ٹولن او ساغا ندا پاتی چی دیر شکال بڑان دیوا دی تنظیمونو وس پکلیو کے لا دا سے ادارے خلاصی کری دی
سطح پہ بھی اس طرح کی ادارے قائم ہوئے ہیں.
د سپتمبر پر 14 په مستون کې چاودنی د جمعیت علماء اسلام فی ډلی د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون یو لستنه ټپی کړی وو. د جمعیت علماء اسلام فی مرکزی جنرل سیکرټری مولانا عبدالغفور حیدری وایي د ملک د نور برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړي توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته.
خپل بلوچ سیم او د قلات اوسیدونکی یم. په بلوچستان کې په مجموعي توګه د پنجاب او سنی صوبو په څیر د شیعه او سنی ترمنځ داسې بنیادي مسله نشته، خو دا ځینې عناصر دي چې کله هم وغواړي نو ترمنځ داسې حالات راپیدا
کړي.
مولانا عبدالغفور حیدری وویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزۍ په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړې توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي. د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې وو خو اوس هغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د ده په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا هم دې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا
ہے اسلام آباد او راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سغدریزی ملاتڑ وشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی خو دا تگلار تر اوسا ناکام اخکار زکر چھ زوان نسل دا بلوس و ملت پال او بلتون غختون کو تا زیاد مائل دے
قوم پرستانہ تحریک میں شامل ہو رہے ہیں بلادی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر وویل د دې خبري امکان شته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکي کې د ریاست له واک ووزي او له بلوچ بلتون غشتونکو سره لاس یو کړي. د ده په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوچ بلتون غشتونکي وسلوال دي ښځې په خپلو لیکو کې شامل کړي او یا دې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بریدونه وکړي. ده وویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وایي په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده خو د ده په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سخت درزی چراغلے دا دا لدے کا بلا دا چھ پاکستان حلتا پا دینی مدرسوں کی تر اندازی زیادہ پانگا و نکڑے خدا پا زینو سیمو کی دا و پا ٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سخت درزی پروسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننی ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سخت درزی ملا تھڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے گی اور حمایت کرے.
اوس پښتنه داد چی د بلوچستان هغه کوم سیمې دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته سوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وایي دا سیمې لومړی کمی وي خو اوس ورځ تر بلې پسې زیاتیږي.
کم سیمې چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد، جعفر آباد ڈسٹرکٹ، ستابولان او جلمکسی، سبی، مستونگ، چاغی او قرار قرار اوس مذهبي دغه ته ولاړه کیش ته تربت ته خوزدار دی خپل دغه خوزدار وګوره که منګوچر سوراب دا سیمې کې دا شیان روان دي. ما خیال دا دی چې دا زیاتی جی په کال په کال
په دې اړه مو د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اسگزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلی دی چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی، کوم چې هند تل رد کړی او دای د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. په کوټه کې کروندګرو د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. تیر ورځ د زمیندار اکشن کمیټې پر ژغ مظاهره چان د کوټه په ایوب لوبغالي کې راغونډ سیول، چې د بلوچستان له نورو ضلعو ګڼ شمېر کروندګر هم په کې ګډون وکړ او هلته احتجاجي پرلت پیل کړ. ویل حکومت غوښتنه وکړه چې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه دي کم کړي. د سواد کابل تحصیل کوټلي کې نن په ټرافیکي پیښه کې 25 کسان ژوبل شوي دي. د کابل تحصیل ځای اوسیدونکو او د ژغورنې ادارې چارواکو نن مشال لګیتول چې د واده یو فلاین کوچ له پاینده کلی څخه د الګرامي پر لور روان وو چې کندې ته پریوتې. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبایلی ضلع کې د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی دی. د فاونډیشن مشر عبدالکرم پرون مشال ډاوی ته وویل چې د دې مسبې هدف د قبایلی ضلع په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې ښوونځي پکې نشته. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دې نا رجسټر سوي افغان کډوال رجسټر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې حکومت دې له غیر رجسټر سوي کډوالو سره ښه سلوک وکړي او هغوی دې نه نیسي. د ملګري ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي د افغانستان په هرات ولایت کې د اول زلزلې رئیس شاوخوا 10,000 کسان متاثر شوي دي. د ادارې په پوهنې بانک ویلي چې زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر شایي لوړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته رسیدلې دي. بلخوا اسرائیل ژمنه کړې چې حماس ډله به په بشپړ توګه له منځه یوسي. بلینکن به هڅه وکړي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په راخوشې کولو کې مرسته وکړي. زموږ غږ مشال رادیو خبري د مهم خبرونو لنډیز تاسو واوریدئ. او اوس زو د نورو راپورونو پر لور. لومړی زو د نړیوالو راپورونو خواته. د اسرائیل حکومت ویلي د حماس وسلوالې ډلې خلاف به پر هغو سیمو خپلو حملو ته دوام ورکوي چې هلته مرکزونه وي. د راپورونو له مخې تېره شپه د غزه پر یو شمېر سیمو د اسرائیلو بمباریو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرائیلو او حماس ډلې لخوا پنشودو کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. د غزه زیاتره سیمو ته د خوراکي توکو رسد درول شوی دي او هلته په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. په دې اړه د رویټر اژانس راپور له فرخنده ست
د غزه چارواکي وایي چې د اکتوبر پر 12 د شپې مهال د اسرائیل په هوایی بمباری کې د فلسطینی کډوالو الشتی کیمپ ویجاړ شوی دی او خلک هلته د ګیرو شوو تنانو په راوستلو کې بوخت دي. اسرائیل ویلي په غزه په خپلو تازه حملو کې درې حماس وسلوال هم وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته رسیدلی او هلته یې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی. امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. په یرغمل شوو کې ځینې امریکایان هم شامل دي. اسرائیل ویلي دوی به پر غزه خپلو حملو ته دوام ورکوي او زیاتوي د حماس وسبای ډلې په حملو کې په سګونو خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. د اکتوبر په 12 په بیت المقدس کې د هغو اسرائیلي تنانو د جنازې مراسم ترسره شول چې د حماس په بمباریو کې وژل شوي وو. بلخوا د غزه تړانګې چارواکي وایي چې تر اوسه په دغه سیمه کې سباندې 2,500,000 خلک بې کوره شوي دي چې زیاترو د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو لخوا په جوړو شوو کیمپونو کې پناه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو تر هغې وروسته پر غزه تړانګې بمباریو ته دوام ورکړی دی چې د اکتوبر پر 8 حماس ډلې پر اسرائیلو ناڅاپي برید وکړ. راپورونه وایي چې د غزه مختلفو سیمو ته د خوراکي توکو او پټرولو رسولو لارې تړل شوې دي او د اکتوبر پر 12 د شپې مهال هم د غزه په خان یونس او ځینو نورو سیمو بمباری ترسره شوې دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې اورئ.
په داس حال کې چې پر غزې د اسرایلو بریدونه دوام لري، د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او سیاسي سیال یې بینی گانتس د جګړې په دوران کې د اسرایلی حکومت اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د جګړې دواړو اړخونو ته د تلفاتو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه سیال د دفاع پخوانی وزیر بنی گانتس خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړل او په یوه بیړني حکومت او د جګړې په کابینه کې سره یوځای شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نتنیاهو چې یو خي اړخي سابقدار سیاستوال ګڼل کیږي له گانتس سره سیاسي هوکړه کړې او ژمنه کړې چې د اوس لپاره به د حکومت قضایي سیستم د بیا کتنې پلان چې له یو کال راهیسې په وړاندې پراخ اعتراضونه پیل شوي ځنډوي. د اپوزیسیون بل مشر یار لپید له دغه موقتي ائتلاف سره نه دی یوځای شوی، خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د جګړې په کابینه کې به یوه څوکۍ د هغه لپاره خوندي وي. د راپور له مخې په اسرائیل کې د نوي اسرائیلي حکومت اعلان داسې مهال کیږي چې د اسرائیل پوځیانو چې له څو ورځو راهیسې غزې ته څیرمه جنوبي جګړه ځپلو ښار ګوټ کې تصفیوي عملیات ترسره کړي، وویل چې ټول ټال یې د 1200 کسانو مړې موندلې چې زیاتره یې ملکي وګړي دي او د سخت دریځو اسلام پالو په برید کې وژل شوي دي. دا د اسرائیل د دولت تاسیس په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړی بریدو چې د حماس ډلې اړوند وسلوالو ډلو له غزې د ځمکې هوا او اوبو له لارې تېره شنبه ترسره کړ. د راپور له مخې په غزه کې چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي او توپچي بریدونو کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې د شنبې له ورځې راهیسې په غزه کې 12 کارکوونکي وژل شوي او د نړیوال سرې صلیب او هلال احمر کمیټو هم ویلي چې 15 غړي وژل شوي دي. د جګړې له پراخېدو سره په اسرائیل کې د حماس لخوا د یرغمل شوو هغو لږ تر لږه 1.5 کسانو د برخلیک په اړه چې اکثریت اسرائیلیان او یو شمېر نورې بهرنیان او دوه طبیعت لرونکي دي هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي ښار ګوټ د برید په نتیجه کې دغه کسان یرغمل کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولې دي. حماس ویلي چې 4 یرغمل د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي او خبرداری ورکړی چې که له مخکینی خبرداری پرته اسرائیل په بریدونو کې ملکیان په نښه کړي نو 9 یرغمل به ووژني. په عین حال کې په غزه کې چې شاوخوا 2.3 میلیون وګړي اوس اسرائیل څه باندې 0 ودانۍ له خاورو سره یو کړي او دا سیمې په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اسرائیل پر غزې او بخوراکي مواد او برېښنا بند کړي چې له امله په سیمه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 2,600 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او اروپایي ټولنې هم د یوه بشري دهلیز د پرانستلو غوښتنه کړې تر څو ملکي وګړي وکولی شي په دې سیمه کې له جګړې وتښتي. دا په تېرو 15 کلونو کې 5م ځل دی چې په غزه کې جګړه نښلي. له اسرائیل د ملاتړ په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل دین د متحد اسرائیل ته به نور مهمات او پوځي تجهیزات ورکړي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
زموږه مشال رادیو خبري یو ځو افغانستان ته. په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره مرستي کوونکې ادارې د پیسو لکمی سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او روغتیا نړیوال پروګرامونو ویلي چې دوی په هرات، بادغیس او فراه کې په زرګونو زلزله ځپلو سره مرستې کړې دي، خو دا کافي نه دي. دوی پر بډای هیوادونو ژغ کړي چې مالی مرستې دي وکړي. په دغو ولایتونو کې د اکتوبر پر 8 او 11 زلزلې شوې. په دغو زلزلو کې تر 2,500 شاوخوا کسان وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي. ملیحا میرزاده په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د هرات ولایت زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي، مرستندویا ادارې وایي هلته د خوراکو او اوبو کمی دی، هوا سړه شوې ده او ډېر کسان علاج ته ضرورت لري. په افغانستان کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي ډلې خلکو ته خدمت رسوي. حکمت الله محمد هم یو له هغو کارکوونکو دی. هغه وایي
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفر شاوخوا چې دغه 3 ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپه ورځ موږ دلی و د خلکو په خدمت کې.
د سرې میاشتې کارکوونکی عبدالرزاق وایي چې خلک بېلابېلې ناروغۍ لري.
دلبدي دارن چې وقت مردم وابنه صحیح شت نرسته باشه.
خلک بېلابېلې ناروغۍ لري لکه د معدې، ځکه چې سم خوراک او پاکې اوبه نه لري. په دوی کې ځینې نمونیا لري ځکه چې د ورځې دوی کار کوي او د شپې ډېره یخنی وي. د ځینو بیا ستوني خراب دي ځکه چې خیمې نه لري. زیاتره ناروغان بوډاګان دي.
د اکتوبر په 11مه په هرات کې دویمه زلزله وشوه. په هرات کې د اکتوبر 8مه په زلزله کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 2700 کسان وژل شوي او تر 2000 زیات یې ژوبل کړي دي. د خوړو نړیوالې ادارې یو چارواکي فلیپ کرافت په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
موږ چې په افغانستان کې څه وینو دا د ناورین د پاسه بل ناورین دی. اوس مهال راسره 15 میلیونه کسان داسې دي چې نه پوهېږي خوراک به یې له کومه راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د فنډونو د کمی له امله یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرسته رسولی شي. نو ځکه موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د افغانانو مرسته وکړي، ورسره ودرېږي او د خوراک نړیوال پروګرام ملاتړ وکړي.
په عین حال کې زلزله ځپلي وای له سختو حالاتو سره مخامخ دي، نو ځکه د مرستې غوښتنه کوي. نعیم الله فدایي چې یو له زلزله ځپلو دی وای:
موږ دلته نور ژوند نسو کولای. موږ د طالبانو له حکومت او نورو هیوادونو غوښتنه کوو چې دا ستوګنې ځای راته جوړ کړي او مرسته راسره وکړي، ځکه چې موږ ډیر غریب یو.
د هرات په زلزله کې د ډیرو خلکو کورونه خراب شوي دي او مجبور دي چې د شین اسمان لاندې په خیمو کې پاتې شي. خو زلزله ځپلي وای په خیمو کې ژوند ډیر سخت دی. ظرف شاه له حکومت د مرستې غوښتنه کوي:
موږ له حکومت غواړو چې کور راته جوړ کړي. موږ سره هیڅ نه دي پاتې. هر څه مو چې وو تر ملبې لاندې شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ کړیږو. موږ کور نه لرو، نو چیرته لاړ شو؟
د افغانستان د روغتیا نظام چې زیاتره په بهرنۍ مرسته ولاړ دی، د طالبانو د واکمنۍ وروسته د 2 کالو راهیسې له ستونزو سره مخامخ دی.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د قبایلی سیمو پر لور. د مومندو کروندګر وایي موسمي بدلونونو د دوی کروندو ته زیان رسولی دي. دلته ډیر خلک په باراني اوبو فصلونه کوي، خو دهقانان وایي بې ترتیبه بارانونو او اوږدې وچکالۍ دواړه دوی په زیان دي. د پاکستان سری میاشت چارواکو اوس کوشش کړی چې خلک د موسمي بدلون د اغیز او چاپیریال ساتنې په اړه وپوهوي. د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې خلک خپل ژوند او کروندګر خپل مځکې د موسمي بدلون سره تیار کړي. شنواز ترکزی په دې اړه راپور لري.
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یا سری میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د انبار د سیمې مقصود خان مشارې ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغه تبا کوم رقم شان کېدل
مومانه به ته ویلا هغه کې به وړي وړي دانی ویلي چې ترشون کې غونډه کې دانی به وي. نن زبا موږ در په یو میو موجود ده ګورګور او ته ویل شي باقي د کاغ شي سپیرکې شي د کورکمن شي دا به مخ کې موږ ته ملي ویدل. دا وس چې کوم دا په دکانونو کې لیاو پسې بازار ته ډېری د سیمرغې وی چې غور کې شي. مثلا کورکوړه بجوناکا بجونک خود یو دغه سره ورکه شو د بوټی سچ مثلا چنار ختم شو زړیانک وته مونږ وایا داس یو ګونګای به وو هغه به د بل یو خراری او مرغی و ډی اره مشهور او پاغیب سی بدارکان پر جال او سی به ګرځیدل سل کی دا وې د بچو هغه تماشه به کوله.
په مومند کې شو خو لس بارانی بندونه دي چې په کې आवाज د پړانګار د خورشید په نوم بند کې وبښته. ولې نور بندونه کې د بارانونو وخت وب جمع شي چې څه یو کار او یا تر دغه کم وخت هم په دغه بارانی بندونه کې وب بیا وچی شي. د پندالې د سیمو سیدونکو رحیم شاه مومند مشالری توای دوی چې ماشومان خپل مشرانو سره بخ کار دتل، خو نن د سیمه غورنه شاړ او چوالار دی، ځکه او بنشته بوټی نشته او مرغۍ او زناور یا خو ختم شوی یا بیخی کم شوی.
پاغي کې هر قسم زناور تر دې حد پورې چې دا کم مو سارانې چې ستمنګوي نو کداغه سارانې دلته دومره تعداد سره وي چې خلک بدل تخار لراتلو. د مشران نورې دي چې په ماجیګر ټایم کې به د زرکان او د سیسې او د سیزونه به زمونږ پر کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن په دې کې به ګرځیدل. نن اغه مارغان نشته دی. نن دلته
دوه کال وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جارشي او ریپورت کې دوی لیکلي مومند کې زمکه اوبو شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغه تل د اوبو د ذخیره او د بارانونو کمی ده. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1900 شپې ته ملسیته کې جوړ شوې. ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړیږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې ولې د مومند بد نه هم یو نهر جوړیږي. خو د فردوس خان صافی په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لږ ډېر بوټي شو په غرونو کې غم وچ شو د خلکو ته د سکلو بندو پوره کېږي. دلته داسې علاقې شته چې هغلته اوبه د یو کیلومتر نه په سرونو په ګاډو کې راوړي. نو دغې سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتللې او یا د نورو مختلفو ځایونو براتللې هغه مرغۍ اوس نشته دی مکمل. بس هغه دلته کوم چې د علاقې دغې دي منچو ته چرچڼې وي یا ښارونه کې وي هغه شته دی.
د سرې میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ د دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل
سکول کالجز دي کاغه کمیونټي دا عام بازار دی کاغه ډیسټریکټ اډمنستریشن دی کاغه مدرسه دا مختلف ځایونو کې زمونږ دا پلانینګ شته دی. زه به دا ووایم چې 95% خلک د دې نه بالکل نه دي خبر چې د سمر کنسیکوینسز دا د کلایمیټ چینج او نتیجه ده. کوشش زمونږ دا دی چې مونږ خلک په دې باندې آگاه کړو چې کوم پلاسټیک بیگز دي چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. د دې کې مونږ یو آئیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي. هغه د دې کې مونږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه مونږ سٹور کوو.
د محمدو د زراعت محکمې وړاندې وختونو کې مشال رډیو ته ویلو هغه کروندې چې دغه طبقه دي هغه کې به ګنی جوار کوکنار د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شاملو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې ولې د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
زموږ غږ مشال رادیو خبري د خبر پرتونخوا تعلیم فاونډیشن اعلان کړی چې په قبایلی زلو کې به د 57 په نوم شخصي ښوونځي جوړوي. حکومت وایي دا کار به له سکول بهر ماشومان سره د تعلیم په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. دا ښوونځي به په هغو سیمو کې جوړیږي چې سرکاري یا شخصي سکول پکې نشته. ځایي خلک په دې اعلان خوشاله دي خو وایي چې حکومت دې سرکاري ښوونځیو ته هم پام وکړي. د خلکو په خبره اکثره سکولونه نه پوره استادان لري او نه هم نور سهولتونه. فرهاد شینواری په دې اړه حال راکوي.
دې منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي. استادان به ورته برتي کوي چې چرته یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي. په دې منصوبه به سږ کال خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوي او د دغې منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي. د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړۍ مرحله کې په قبایلی ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي.
دا زمشوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا سو تبدیلی راوړي. د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو دی. د دې مقصد دا دی چې څنګه چرتا مرز اضلاع سکول نشته دے اغی کہ نہ سرکاری سکول نشته دے نہ پرائیویٹ سکول نشته دے اغی بندی دا سکول اسٹیبلش کی گی اور دے دے فیزونا میزونا ٹول دا اغا گورنمنٹ دا غیتا ور کی گی. پائلٹ بیس کی 25 عدد سکول اسٹیبلش کی گی بیا رور رور زیادہ زیادہ کی گی.
د پخوانے فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چاروا کی وای چ حکومت با د کی جی یا وڑو ماشومانو ابتدائی ٹولگی زدکون کول پارا 2 روپے میاشت فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1500 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګانې به هم دوی ورکوي. د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي.
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپاره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس که مونږ د تا د خپلو علاقو خبره وکړو نو مونږ اوس داسې علاقې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سر کوری سکول نشتا بلکې ته 10 کیلومیټر پورې اوس هلته د پرایویټ سکول هم تاسې ډېر تصور نشتا نو چداسی ول عمل دسی طریقہ کار وته جوړ کی چې آلتا د سکول جوړولو د پورا فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دوه سره مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې غیلو کې د پورا تعلیمی چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې به ډیر زیات فائدہ مند شي.
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن چارواکي وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ، مومندو، خیبر، کورما، اورکزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او دې سره به په قبایلي ضلعو کې خواوشا 4000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او سلو پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان یو سیاسي موضوع ده. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ د پرونی فیصلې هرکلی کړی دی. په دې فیصله کې د چیف جسټیس قاضي فایز عیسی په مشرۍ جرګهګۍ د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړي چې پارلمان د چیف جسټیس د واک کمولو لپاره منظور کړی دی. بیلابیل ګوندونو ویلي چې د چیف جسټیس د واک کمېدو په اړه د هغه لخوا د دې پریکړې تایید د عدالت عزت نور زیاتوي. د پارلمان دا قانون تیر چیف جسټیس عمر عطا بندیال ځنډولی و. په دې اړه زموږ همکار عبدالحکیم کاکړ په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړي، هغه ورته داسې معلومات ورکړي دي.
په عمومي توګه په پاکستان کې مهمو او لویو سیاسي ډلو او دغې مشرانو د سپریم کورټ د دغه فیصلې چې تاسو لږ مختصر ذکر مو کړ دا هغه هرکلی کړي دي. او د دې هرکلی چا کړي دي؟ په هغه کې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف دي چې هغه هم د هرکلی نفس دا وایي چې د سپریم کورټ دا فیصله خایي چې سپریم کورټ پارلیمنت ته احترام او عزت دا کې سرګندونه کړې ده. او هغه دا وایي چې څنګه پارلیمان د ولس استازي وي احترام دغه رنګه د پیپلز پارټي یو مشر شیری رحمان په خپل سوشل میډیا چې کوم اکاؤنٹ دی ایکس باندې پخوانی ټویټر باندې هغه هم دغه لیکلي دي چې د هرکلی هم کړی دی او دا هم ویلي چې دې کار سره به د سپریم کورټ هغه نوم دغه هغه ساک هغه به ښه شي. او لکه دغه خبره هم دې کړې بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم یو بیان راغلی دی هغې هم هرکلی کړی دی. البته پی ٹی آئی په یو بیان کې دا ویلي دي چې کوم خلکو دا توقع لرله چې په ماضي کې د هغې خلاف چې کومې فیصلې شوي دي نو هغه به معاف شي، لیکن هغې دا ویل چې هغې د مایوسي ځکه چې په سپریم کورټ په دې فیصله باندې به هم وروسته وغږېږو، لیکن اول په دا و چې سپریم کورټ کې دا ویلي شوي وو چې دا نوې فیصله چې ده دا به نوي کیسونو باندې په زړو باندې به نه وي، یعنې اپیل حق په دې کې ورکړی شوی نو هغه به
تاسو تیر انصاف سی دا په اشاره اشاره خبره کړی ده د پکم تناظر کې کړی ده او چاته اشاره ده او پکم تناظر کې ده
بیان کې دا خبره تاسو مهم ذکر چې په بیان کې د چانوم نه دی خستل شوی، لیکن چونکه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې رهبر نواز شریف 13 ورځ پاکستان ته راتلو د پاره د لندن نه تللی دی، سعودي عرب ته موږ رسیدلی دی او پاکستان ته روان دی او دلته داسې لکه په خپل شهباز شریف په دغه بیان کې هم دغه ذکر کړی وو چې څوک دا وایي چې نواز شریف په دې نه متاثر شي ځکه چې نواز شریف خو نااهل شوی مو عمری نااهل مو نو دلته دا بیا باسونو چې آیا دا به دغې باندې ساغیز وکړي او که نه نو بهره شهباز شریف چې دا فیصله په هغه باندې اغېز نه کړي. پی ټی آی هغه اشاره چې وه هغه نواز شریف ته
شاودی کی تارخان سپ کړل روس د دې پس منظر ته لاړ سو چې پرون د څومره ججانو حمایت څومره مخالفت وکي او دا پدی کې اصلا ووڅه
اول بلار شو چې سونه ججانو د دې بل په حق کې چې کوم د پارلیمان منظور شوی وو خو بیا غي خلاف اپیل شو نو د 1500 ججانو یو فل کورټ یعنی ټول ججان په کې باندې مشتمل وو لسو په حمایت کې رائے ورکړی دا او 500 په مخالفت کې چې کم ساسو ذکر هم کله کا پریکټس اینڈ پروسیجر بل یعنی بنیادی د سپریم کورټ د چیف جسټس د یا د مشر قاضي دا هغه د اختیارات په اړه باندې دا دا قانون بنیادی په هغه جوړ شوی مختصر فیصله راغلی. دا یو خدا خبره ده چې په راتلونکي کې به بینچ جوړیږي د سپریم کورټ د یو مقدمه په اړه باندې، نو هغه اختیار به چیف جسټس سره نه وي. ماضي کې چیف جسټس په خپله خوښه بینچ هم جوړو مقدمه، او په چا به سره اختلاف کله نا کله وکړ، نو هغه به اکثر داسې به یو دلته خلکو محسوسوله چې هغه به په هغه بینچ کې بیا نه شاملېده. نو اوس به هغه اختیار د چیف جسټس په ځای درې ججان او سینیئر ججان چې چیف جسټس به د هغې مشري کوي، هغوی به دا فیصله کوي چې په بینچ کې دې څوک وي. لکه هغه اختیارات چیف جسټس خپل اوس هغه درې کمیټې بل دا چې اسخوت نوټس دی رہے سو موټو تاسو یاد کړه چې کله نا کله به چیف جسټس یو موضوع باندې په خپل سر باندې به یو لکه نوټس پہ واغسته، یا به په هغه باندې غوښتل چې دا د عدالت تراش یو موضوع هغه هم کله نا کله بحثونه وي، ولانجه به پکې منځ ته راغله چې دا سو موټس په دې کېدی شي نشي کېدی. نو اوس هغه اختیار هم د چیف جسټس پاتې نه شو، او د سپریم کورټ درې ججان به د هغه به فیصله کوي چې آیا دا سو موټو بل پکې حق ورکړی شوی دی. پخوا به سو موټو نوټس یا خود نوټس چا په اړه باندې واغېشته مقدمه، هغه ته به دا بیا حق نو چې هغه به د هغې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي، اوس هغه ته دا حق هم ورکړی شو.
دا مشال رادیو خبریال طاهر خان او چې زمر د همکار عبدالحکاکر پښتنې ځوابولې د هغه ورسته چې د پاکستان سپریم کورټ پرونی پریکړه راغله.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
زموږ غل مشال رادیو خبري پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د افغاني هنر د ورځې لمانځلو غونډه او د یو شمیر خوستي او خطاطانو او انځورګرو او نور هنرمندانو د اثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې پروګرام کې فرهنګیان وویل د دوی په پرله پسې غوښتنو سربیره هم د هغې سیمې د هنر اساسي بډاینې او پرمختیا ته کار نه دی شوی. په دې ناستو نندارتون کې هنرمندانو د دوی لپاره د هنري فعالیتونو په خاطر د مناسبو شرایطو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
دا په خوست کې د افغاني هنر د مانځنې په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته د یو شمېر ماشومانو لخوا وړاندې کېدونکې وطني ترانه ده. په دې اړه رابلل شوې مانځغونډه او د هنري آثارو نندارتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و، ګډونوالو پکې د افغاني هنر د بډاینې لپاره د عملي هڅو او اقداماتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. د شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد سیف الله غروال مشال رادیو ته وویل
په افغانستان کې چې هنرونه وروسته پاتې دي یا وده نه ده کړې، علت دا ده چې موږ مسلکی شوی نه یو په دې برخه کې. موږ باید کوشش وکړو چې خپل هنرونه راټول کړو، د هغې دپاره ځانګړي اساسات جوړ کړو، او په پوهنتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د یوه ځانګړي درسي مضمون یا د یو نصاب برخه وګرځوو، تر څو موږ وکولای شو چې په ټولنه کې د دې لارې خپله ټولنه نړیوالو ته معرفي کړو، او هم کولای شو چې د هنر له لارې ټولنه په اقتصادي برخه کې هم پیاوړې کړو.
په افغانستان کې سینما او تیاتر هم ډیره اوږده مخه نه لري، خو په دې برخه کې شته پرمختګونه لږ دي. میرزا خان چې د خپلو دوه نورو ملګرو سره د هنر د ورځې د نمانځغونډې پر سټیج دوه په زړه پورې ډرامې وړاندې کړې وایي
موږ ټول مماثلین داسې حالت ته رسېدلي دي چې حتی ګډۍ چلی، حتی څوک چې مماثل دی هغه په خپل ځان کې مماثل دی، هیڅوک کار نه پې کوي. زه مماثل یم، مو باید په یوه رسنۍ کې کور کړی، یوه داسې باش کې مې کور کړی چې موده د مور د تمثیل نه خلکو ته ګټه رسېدلی وای. دا تمثیل یوازې مو سره دلته پوتې دی، مو بل چاته نه دی رسولی. نو موږ هر وخت غواړو چې موږ د خپل تمثیل نه خلکو ته یو څه وروښیو.
په خوست کې د سینما او تیاتر یو بل ممثل اصغر وایي دا ولایت کې ممثلین ډیر دي، خو دوی یو معلوم آدرس نه لري، او نه دوی افغان فلم او نور رسمي ادارو سره ثبت او راجستر شوي دي.
دلته موږ ممثلین زیات لرو، خو مقصد د دې لپاره کوم داسې راجستر نه لرو. ممثلین زیات لرو، خو د دې لپاره غل وزیم چې په کور دغه په واک نه لرو. ممثلین زیات لرو، خو نور ولایتونو تر کوس په کوبل کې موږ د افغان فلم دفتر لرو. موږ باید د افغان فلم په دفتر کې خام مخالو بدلې اولته راغلي وای دې سره سپا کړډونه ملرله، خو دا غستونځي دي چې موږ
بلور ته په خوست کې ځای چارواکي وایي دوی د هنر د پرمختګ لپاره کوښښ کوي، او هڅه یې دا ده چې د هنروالو لپاره په ټولو برخو کې لازمې اسانتیاوې برابرې شي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په دې مورد موږ کوشش کوو
چې د مرکز نه زنونه اکمال د دېغ نه علاوه چې کوم د موږ د نن نه غونډه او د نندرتون د پخپلې و تشویقي بڼه لري چې نوي استعدادونه پیدا شي او تشویق شي او د اوسې اطلاعات کلتور ریاست کې دا موقع شته چې دوی د پوره هغه تابلو رنګ او نور وسایل چې کوم دي دا موجود دي او نور وسایل پیدا کولو کوشش به هم
د خوستوالو په منځ کې له پخوانه د هنرونو او لاسي صنایعو په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانیدلی چې د خپلو هنرونو په واسطه په ټولنه او ولسونو کې محبوبیت پیدا کړي. خو د هغوی په وینا د دوی د مکررو غوښتنو سره سره هم اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.